به دیشوی د ازادي راډیو ماشمنی خبری مجله. په دې خبری مجله کې زه احمد شي برستا سو کوربه. السلام علیکم. د ملي مقاومت جبهه مشر طالبان تورن کل چروغه جوړه نغوړیا او یوازې ټینګارې داده چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تیر شپه په خبره کړی پیغام کې دا خبر هم کړی چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به یې موقف ته درناوی وشي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیدي کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکي اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووډ 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنۍ کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي، یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبان حکومت د چهارشنبه په سهار اعلان وکړ چې تر دوهم امر پورې د تر شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځیو ته نه ځي. د اوکراین د سرګرزم مرستیاله ایرینا ویرشچونک څرګندوي چې له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې بوسي. پخوا ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې، او دواړو لورو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. د یوه تازه خبر له مخې په میریپول کې چارواکي وایي چې د یوه تیاتر په ودانۍ کې چې کومو خلکو پناه اخیستې وه، هلته د روسیې د بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 300 ملکیان وژل شوي دي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 د پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 9500 باو او یو شمېر بانکونو او مالی بنسټونو بندیزونه لګولی دي. دا پریکړه د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیو په سرمشیزه کې پرون په بروکسل کې وشوه. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارډ مرستې اعلان وکړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود وی طالبانو له جګړې پرته بللار نه دور پریشه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا شاغل مسعود ته بلنه ورکوي چې افغانستان ته ورشي.
خدا د سدوی دی افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ځوان ورکی همداسې د موقف ته درناوی کوي.
همدا مسله مې پرې خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال څېړنیز مرکز لرئیس عاطف مختار سره شریک کړي.
د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟
د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو د طالبانو پر دې پریکړې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستو ته نه دي پریشي خفګان او ناهیلي څرګنده کړې. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واشنگتن د اوکراین د جګړې په خاطر پر روسیې نور سخت بندیزونه لګولي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود وی تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادي او رايو پر بنسټ نوي جوړ شوی او نه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. شاغل مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړ جاړی نه غوړي او غشتنه یوازې تسلیمي او له دوی سره بیعت دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوی ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي طالبانو سره د سولې خبرو پایله نه درلوده او له همدې امله د جګړې د دوام اعلان کوي. خغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر شو ویل طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. احمد مسعود خبرداري ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منل او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځ ته راغلی وي ونه مني دوی به پر ضد خپل مبارزه او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنۍ او اړتیاو ته متوجه کړو، د طالبانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل. خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخښنې اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیري نیسي، شکنجه کوي او وژني. هغه دا چې طالبان وړاندې رد کړي او ویلي دي دوی د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی، خو احمد مسعود د طالبانو دا کار جنگي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي دا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره لترهګر وډالو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپل شوې ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو ترهګرو په خوندۍ پټنځای بدل شوې ده. د خبره کړه راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد کلی وی خو په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون ردوي، لبلې خو د احمد مسعود د سرګندونو په خبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهاني نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخواني فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ځوان غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی و چې په تهران کې یې سره کتلي خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکرات په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
په راپور کې مو د احمد مسعود په وینا واوریدل چې د طالبانو پر ضد د جګړې د دوام اعلان کړی دی. جګړه ستونزې حل کولی شي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي
په افغانستان کې پس له دنه هر نوع جګړه منتفی دی. د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟ بهتر دا دی چې احمد مسعود د افغانستان کې د صلح لپاره، د ورورولۍ لپاره، د یو خپلواک او آزاد افغانستان تر سوري لاندې د ژوند کولو لپاره دی لابي وکړي.
مختار صاحب، احمد مسعود وایي چې طالبان د خلکو حکومت نه مني او له نړیوالو سره چې کوم ژمنې کړي دي په هغوی عمل نه دی کړی، نو د مقاومت ملي جبهې ته بله لاره پاتې نه ده چې مقاومت وکړي.
احمد مسعود غواړي چې په افغانستان کې یو بل جګړې ته لابي وکړي، هغه جګړه به د افغانستان د ملي منافعو پر ضد او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد وي چې افغان ملت به هیڅ کله ورسره بدرګه نه کړي.
لیکن په دې برخه کې ځینې هڅې چې د طالبانو لخوا شوي دي، لکه د مکتبونو بیا بندېدل او یا دا ډول ځینې نورې هڅې چې نړیوالې له دوی غواړي، فکر نه کوي چې کدا سلسله هم داسې روان وي د دوی مشروعیت خپل تر سوال لاندې راولي او که مشروعیت تر سوال لاندې راغی خپل جګړو ته لاره هواري شي؟
که د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي، بهتر دی هغه نړیوال قوانینو او نورمونو او فورمونو او موازینو ته په درنو سترګو وګوري کوم چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه باسي. یو ټولنه پرته د ښځو د حضور او د تعلیم نه یو آزاد او خپلواک ټولنه نشي ګرځېدلی.
د احمد مسعود په خبرو کې دا خبره هم شوې ده چې البته دا خبره واشنگتن هم تاییدوي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو لراتګ وروسته پیاوړې شوې ده، او بل لوري ته په افغانستان کې د مخدرو موادو کښت مخه طالبانو اعلان وکړ چې دوی نشي نیولی، ځکه چې بدیل معیشت مرسته باید ورسره وشي. که چیرته مخدر مواد په دې وطن کې زیات شي او که چیرته د القاعده هلې ځلې زیات شي، دا په خپله ناامنۍ ته زمینه نه مساعدوي.
امریکا باید د افغانستان بزګرانو ته الټرنیټیو مارکیټ پیدا کړي. له بل اړخه که چیرې القاعده هم حضور لري، وجه دا ده چې دغه نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر ټولو د مخه دا نظام په رسمیت وپیژندل سي او امریکا، اروپا او نور هغه جهتونه چې په نړۍ کې دي بشر حقوق د ژوند دي او نړیوالو امنیت ته ژمن دي، د افغانستان د اسلامي امارت سره د نږدې کار وکړي، القاعده او نور ترهګر ګروپونه په افغانستان کې له منځه لاړ شي.
په امدې برخه کې چې تاسو دا هیله لري چې نور نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، هغوی ځینې محدود شرایط وړاندې کړي دي. بشري حقونه، د ښځو حقونه، او ترهګر ډلو سره د رابطې قطع کول او بل چاته تهدید نه متوجه کول او په عین وخت کې یو لمشولاري یو نظام را منست کول فرنګ انتخابات کول یا جرګه را غشتل په دغه کې اکثریت شان نه دي تر سره شوی هم داسې نه ده.
دوه خبرې دی، یو خو افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دی. دویم غوښتنه چې دوی د ښځو د حقوق او نور هغه مسائل دي، دا ژمنه خو د نړیوال پر حق دی. افغانستان اسلامي امارت باید ټولو دغه ژمنو ته چې افغانستان له انزوا نه باسي او موږ د یو آزاد خپلواک ملک په څیر په نړیوال کچه معرفي کیږو. طالبان دی باید څومره زر پر دغه میکانیزمونه او دغه نورمونه د کارو کې تر څو افغانستان له انزوا نه ووځي. د افغانستان نفه دا دی چې طالبان دی ځان نه نرمش وخي، د نړیوالو سره د خبرې وکړي او دغه ټول هغه مسایل چې نړۍ د دوی نه غواړي دوی دی ورته ژمن پاتې شي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړې ده. دغو وزیرانو په دې اعلامیه کې د طالبانو پر پریکړه ناهیلي او خوابدي څرګنده کړې ده. جزئیات عصمت سروان پر راپور کې.
د البانیا، اندورا، استرالیا، بوسنیا هرزګوینا، کاناډا، استونیا، جرمنی، آیرلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او بریتانیا د بندونو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي د هر کال په پسرلی کې په افغانستان کې شوونځي د میلیونونو زده کوونکو په لویو هیلو او ارزوګانو پیلي شي چې خپل ټولګیوال او ملګري بیا وویني چې بیا زده کړه او روزنه پیل کړي او په ژوند کې یو بل مخ په وړاندې ګام پورته کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی د ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو په توګه په دې ژور نهیلي او خوابه دي چې په افغانستان کې جونې پرې نه شودل شوې چې د لیسې دورې د زده کړو لپاره شوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو دا اعلان چې تر بلې خبرتیا پورې به لشپژم ټولګي پورته جونې شوونځیو ته نه ځي په ځانګړي ډول په دې خاطر ځورونکی دی چې دوی په ځلونو ژمنې کړې وې چې ټول شوونځي به پرانیزي. طالبانو د تیر کال د اگست په 15مه د کابل لنیول ورسته لښ پښم ټولګي پورته جنوز د کون کوته وویل چې تربلی خبرتیا پوری شوونځیو ته لاړ نه شي. ورسته وویل چې په نوی تعلیمی کال کې به ټولو هلوکانو او جنونو ته شوونځي پرانیزي. د نړۍ د هغو هیوادونو چې د بهرنیو چارو وزیران یې شزی دي له طالبانو په کلکه غوښتي چې له افغانانو سره پر خپل ژمنو ودریږي او پر هغو نړیوالو کنوانسیونونو عمل وکوي چې افغانستان منلی دي. دوی همداراز ویلي له طالبانو غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي او په ټولو کچو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو لار پرانیزي او په ځانګړي ډول په تعلیم کې تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. دوی دغه راز ویلي چې طالبان به په ځیر ساري چې خپل وعده عملی کوي او کنه. دوی په پای کې ویلي دي چې د طالبانو په عمل به حساب کوي نه د حقوق په الفاظو.
بلور سره د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله له طالبانو غواړي چې د شونځیو د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د دغو کارپوهانو ډلې چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په اړه سیمه کې د هر عمر مېرمنې باید په مسوم ډول د زده کړو په هدف بیرته خپلو ټولګیو ته ستنې شي. په همدې حال کې د امریکا په ګډون ګڼو اروپایي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه چې نجونې دي له شپږم ټولګي پورته شوونځیو ته نه ځي غندلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې د خبرګون په دوام تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه غندلې. د کارپوهانو دا ډله چې د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې ویلي چې طالبان باید هر څه عجل خپل د پریکړه بیرته واخلي او د هر عمر درلودونکو افغان مېرمنې ته هغه که د افغانستان په هر سیمه کې وي د زده کړو اجازه ورکړي. دوی د غشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې اړه له طالبانو پوښتنې وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې نجونې کولای شي زده کړې ترلاسه کړي. په بیان کې راغلي دي چې زده کړو ته د نجونو لاسرسی د دوی حق دی او باید ملاتړ وشي. په ورته وخت کې د بدلون څپه په نوم یو سیاسي ګوند جمعې په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د طالبانو دا پریکړه وغندله. وی ویل د خواشینۍ ځای دی چې د ټولو اسلامي هیوادونو برخلاف په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي. د دغه ګوند رهبری شورا یو غړي صبور بیات د نن ورځې د ناستې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې راغلي:
مسجد کردن مکاتب دخترانه خلاف
دنجونو د خونځو تړل د افغانستان د ملي ګټو او افغانانو نړیوال ټولنې سره د طالبانو د کړي وشمنو خلاف عمل دی. دا ډول پریکړه افغانستان له سیاسي اړخه منځوي کوي او دغه شان د هیواد اقتصاد نور هم محدودوي.
په ورته وخت کې د امریکا په ګډون ګڼو غربي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غندلې. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته خبره شوه له طالبانو غوښتي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. په دې ګډ اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا کوي. که څوم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تازه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د پوهنې وزارت په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي: هر کله چې د خوانځي لباس د شریعت افغاني دود او کلتور سره سم طرح شو، هغه وخت به د طالبانو د مشرانو د حکم سره سم ذکر شوی خوانځي پرانستل شي.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeorl.org.
دا ست رادیو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې ژور څاګان ولې کنيستل کیږي، ولې سرونه نه پټي شي، ستونزې څه دي، په تفصیل به په دې اړه واوري. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو او د ورځې توده مسله: د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړل. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. دا بندیزونه د اوکران په خطر لګیدلي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف پنهښ شوې دي. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکارو. له بلې خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لورته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسی شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی، او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناتو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناتو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناتو په معیار برابر نه دي. د ناتو مشانو د اوکراین په اړه په خپل فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناتو له سرمشي وروسته د ناتو سرمشي ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه:
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه په ټانک ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغېزمنې ثابت شوي دي.
درجاف بالتی پولشه څه توچ
له دې چلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. یو 340 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړي. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 18 نورو هیوادونو سپینه رائے ورکړه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې اوري. د سپورت لټګره دا خبر لرو چې استرالیا نن د پاکستان د کرکټ ټیم ته په ټیسټ میچ کې په 115 منډو ماتې ورکړه. ول دې سره د ټیسټ میچ د دریو لوبو لړۍ 1-0 د استرالیا په ګټه پای ته ورسیده. مخکنی دوی لوبي مساوي سر ته رسیدلې.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه دا دې مذکرانې نیم ساعت خبري مجلې دې برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. په دې ورستیو کې د افغانستان په جنوب کې په ژورو څاګانو کې د ماشومان او د پریوتو پیخې زیاتې شوې دي. په سیمه کې ورستیو وشکالي دې عمل شوې چې ډېرې بزګران د خپل کروندو د خړوبول لپاره ژورې څاګانې وکړي. خدا څنګه خلاص دی او د خوندیتوب لپاره هیڅ تدابیر نه دی نیول شوی چې لامل یې زیات ماشومان په دې ژورو څنګه کې لویدل. خو ولې دا ژورې څنګه نه پوخل کیږي؟ ولې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدام نه کیږي؟ دا به په دې ریپورت کې وورو.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څنګه ته د ماشومانو د لویدو څو پیښې شوي دي چې د ګڼو ماشومانو ژوند هم واخیستلی. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې ورستۍ پیښه د کندهار په خاکري زولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړه نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وویستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لویدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي او د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هر شپه ویرسته چې یو ماشوم ورول ویږي. دا د افغانستان په جنوب کې ورزګانی ماشومان دي چې لوبي کوي. دا نه خبره ماشومان په یو داسې سیمه کې لوبي کوي چې شاوخای سرلسی ساګان شتون لري او هر دقیقه د دې ویرسته چې دا ماشومان دي دغه ژور او سرلسی ساګانو ته ولويږي. دا ماشومان پر داس محل دغه سرلوڅو څاګانو ترڅنګ لوبي کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر و زیات ماشومان دغه ډول څاګانو ته لوېدلي دي چې یو شمیر ماشومان د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړي دي.
هو کې چې نو سړی به دغه د باران دغه وس د کښنکی چورول ویږي دغه بنو ډیر تاوان یو کبه دغه یو غونې سیمې ته
نو هغه د همدې سیمې اوسیدونکو یو قومي مخور دي. د دې دامنی چې په سیمه کې سرلسی څاګانې شتون لري او هر دقیقه دا ویره هم ستا چې ماشومان رول ویږي. دی وای دا د دوی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره نه کوي.
ولا چې ډیر ستا وو کې باید پټ کې خلک وو
الاتې څه دی ولې خلک نه پټي؟
نو خدا دا نه پامې د لکه هغه د کلات کې وکچيري و چې په زابل کې وغه مسلمان چې شنه چولې دلې
په کندهار کې موس ول دا و څو ماشومان ور شو وسو
دا چې د څه سره لسی باید ضرور هم پټ کې
او تاسو ولې نه پټوي؟ تاسو د کلی د وطن د خلکو
باید پټې کې خو امر سړی نو
دلته د پټې دوی لات سړی ولې نه پټي؟ دی
پټې جی خو نه خبر پامې ده نو
یعنی خلک توجه نور ته
خلک توجه نور ته کی هغه مال عبارت پیاد سي چې کار در کار جن تیر سي لکه شنه چور ولې دی.
د ورزګان ولایت یو بل قومي مخور اج شپولا وای په سیمه کې ورستي وچکالي د دې لامل سوي دي چې ډېرې بزګران د خپل کروندو د خړوبول لپاره جوړي ساګان کښنوي. خوای دغه څاګانې پایله نور کوي او ورسته بیا د نورو څاګانو د کیندلو په لټه کې وي او دا تری هیري سي او د غراز د خلکو د اقتصاد زیپوالي هم دي چې د څاګانو د پټولو واساو توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلات له امله نسي پټوالی یا ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته او ځینې داسې دي وچکالي له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه یې پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خوند ډېر کښته وي، تقریبا 100 متره 80 متره برمه ووي خو بیا هم اوبه نه وي. نو دې لپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي داسې ځي بل ځای څا وي. نو دا یو بل لامل هم کېدای شي چې دوی دې ته توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خدا جووري څاګانی ولې نه پوشل کیږي او ولې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کیږي؟
د اورزګان ولایت یو تن مدني فعال انسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت په کار داده چې هغوی باید هغه کسان ته سخته سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، په کار داده چې دوی عملي اقدام وکړي، ورسوي څاري دغه څاګان. او بله دا هم کېدای سي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څانانو سرونه ورپټ کړي چې هغه اوس لڅ دي په عصري ډول یې جوړ کړي. دا به تر ټولو بهتره لارې وي. یو همده لویه ستونزه چې ده په افغانستان کې د عامه پوهاوي نه شتون دی. که خلکو عامه پوهاوی درلودی نه به تېرې پیش کېده نه به په راتلونکي کې اندېښنه وای.
څاته د لویدلو ماشومانو تر ټولو بوژنوونکي پیښه لومړی په زابل کې وه. په دغه ولایت کې د یوه کلي څاته د حیدر په نوم ماشوم لیدلی و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د پوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمري چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته څاته د لویدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی و، وی ویلی چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلې دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي، څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې مخه ونیول سي. ښاغلی عمري وویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې خونځوی ته د ماشومانو د لیږلو په هدف د کورنیو د هڅولو لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د هڅولو دغه کمپاین داسې مهال په دې ولسوالۍ کې پیل شوی چې د طالبانو حکومت لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین تل کړی دی، او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په هدف موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام داسې لرو چې د دعوت ارشاد مسؤلین دغه نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي د جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو وګرځو. هغه شاګردان چې هغه د مکاتبو سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته، غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه کړو، ماشومان مکاتبو ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکي هم په دغو کمپاینونو او سیالۍ خوختی او لټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو مالیار وایي
په همدې خاطر راغلي د لس ولسوالۍ ترمنځ د یوسف لخوا د خپل ټورنمنټ جوړ شوی. زیات شمېر سیلبینو مته راغلي دي، ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ لپاره راوځي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دغه انجینر په باب باندې دغه تشدانه شریعت راخسته دي، دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې اسلامي کوپري دا ټوله دنیا کې وګوره، انجینر سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي. خدا خاص پر موږ باندې تر پله ده خبره دغه تازه نه پېژم چې دا سره کوم چې ساده ای طالبان ونه دیم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دی نه راپاري، په دغه خلک راپاري، دولتونه راپاري، موږ څخه مرستي ور باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نو ان شاء الله د مې شاده پر بزستای شي ملګرایم کوي ژوند دی او په خدای په امان.
رحمان الله زکی پکتیکا ولایت کې خپل سوال نه مت پیغام پریدم.
د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس علم زر اجازه ورکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
له دې سره د نیم ساعت خبري مجله هم پای ته رسیږي. څو شپې وروسته به زما همکار سمیع عباس تر سره په بل خبري مجله کې ملتیا کوي.
ساعت 6:30 دقیقه